سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې زه فرشته سحاک دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوم پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې خپوش په اړه اندېښنه ښودلې ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپوشو ویلې دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړال استانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوغنی ویزې تمدید کړي تر څو د استلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال پاکست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلي ته وتلو ته ارشوي چې یو شمیر لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمیر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیه ته کډوال شوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په یاته دوی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواک سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا لدې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ ل ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی دا پولیسو دا موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریټ پر کومې ډلې نه د منلې خو د ٹی ٹی پی وایان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاولنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات ترکه پراخ حضور لري ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ٹی ٹی پی د ادارت کړی دي دا اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړې دي ټویټرز خبري ایجنس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیل د یو بریډ چمتووالی نیسي د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځای اوسیدونکو ته پیغام ورکړي چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي هکاری یو خبري کانفرنس ته که څه هم ویل چې لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي لکه چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخته پر اسرائیل بریدونه کړې دي حزب الله چې د ایران لملاتړ برخمنه ډله ده هم دا پرون سهار هم د اسرائیل پر شمالي سیمو سباندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیرش په حمله د استوګنې ګڼ شمیر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لک تر لګه شپاړس ملکی وګړي په کې ټپیان شوې دي د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت نن موبایل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکی وګړو د ټاپی کېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخ کړې دي خو روسته لدی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حمله کې مړه او ټپیان شوی دي تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اورئ وړاندې به په خبرونه کې را سره دا راپورونه واورئ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دي، داسې دوه ډیر لکه اوس چې خلک یې نه دي په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی. د یو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي.
دا نور راپورونه خبرونه کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه تا ورزو د راپورونو برخه ته. نن د سپتمبر تر 20مه د اشاره ژبې نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغه جونې چې د خبري کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په اشاره ژبې لزده کړو محرومي شوي دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغه ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشاره ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یو ورته مهم بولي. د طالبانو مد د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو جنونو د زده کړو د اندېښنو پاړه ازادي رادیو ته څونه ویل. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د سپتمبر 23مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې لزده کړې به برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي رادیو په یو بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې آمنه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په ټول راتلونکي روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن، چون که بعد از اینکه طالب آمد و با محدودیت ها را به سر خانوما
بعد اخبال راتلون که پر را دیر اندیخ منده از که او روز تلیده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجونو یه محدودیتون لگه ولی تا مخ کی خونځی ته تلا او د اشاره ژبې زده کولا او کولای شو چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځی تړل شوی او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د غونډو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړې، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاستې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تکیدل دغه ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشاره ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیته بنده ده، موږ نشو کولای دغه ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشاره زبې په برخه کې لیوي مؤسسې سره د ښوونکو په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي چارې سته، په مذهبونو اشاره هم جلا دي او دغه تاسو باندې د اعلاناتو او کلتوري اشاره هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې موږ یو کولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتبار او فارغ کې سیاو څنګه کولای چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمېر مؤسسو چې په کندهار ولایت کې د اشاره زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هیواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشاره زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولای دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د اشاروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساس ولتي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو باندې بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنون کې او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوې بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته وښی.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ځوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنون کې او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او دغه مسایلو په اړه ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي او لا د پر پرته وي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواد بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دغه محدودیت یې وضع کړی و.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونه نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري، او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي، او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ داخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي، او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دروز تشفخانه کلانیش از 3 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 15 کلن ماشوم پلار دی چه زوی پخوارز واقعی اخته دی.
این خورترکی 1 سالگی وقتاش
زوی می مخکی چه کلی او کلنو چاغک و وست دیر دنگر شوی و رس پورس دنگری گی روختون تا می بیولی و لاس که بند ور تواچ ویلی چه خوارزواکه دی شنشن پاکتونو که ویتامین ور کرل او بستر دی.
سویتر عزیز سپاس. د وطن بستری شو د شفاخانه
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شوی ماشومان شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومان متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسر ډول سره ته وایم موږ او زوی شفاخانه کې د پکتیا او زوی شفاخانه کې ته ورځې تر 15 پورې ماشومان مو بستر لرو پوړي کې دا شمیر بیا ژمی کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخت دی د زیا کړه کې بل ځای ته نو شمیر په ژمی کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیه کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیه لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته بیا هم راغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخي هوایی حمله پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداري ورکړي چې حزب الله خپل وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیل دفاع وزیر بیا ویلي دا حمله په تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکو په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه ندی ویلی خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیل پاولز نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حمله پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنت په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنت د څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل پاولز د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه پنه خکړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلی پاولز په حواله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د حزب الله 300 اهداف پنه شوې دي. د اسرائیل پاولز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. لدې مخکې د پاولز ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بل لار نه و. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. د خپلو مینو د وتلو دا خبرداري تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پاوز وایان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یړغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي پاوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه لفظا اخیستل شوی ویډیو خبريالانو ته وښودل چې د په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایلو هوایي حمله مخنیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نخته د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکیچ لپایل رئیسه ساری نه لري او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نشي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو راپورونه له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو وسته سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو سپونو نسیوي شپږو شو د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس دا ازادي رادیو ډاٹ کام. او یو راپور د ورزګان ولایت هم لرو را سره اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولای دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولای بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهمه نه کړی دی. د ورزګان ولایت اوسیدونکو د دې اقدام هر کلی کوي. په دې اړه نور حالز مونږ همکار لسیمه راته چمتو کړی تاسو واوري.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دی. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه وحشي مرغان دي وحشي حیوانات دي مایان دي پرندگان دي په دې کې سره د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا ماننه چې واځي یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دیاړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو لالاري او د غشان په شار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس شاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی داسې دونه ډیر لکه وسه خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی نجیو نسل دریږي بای څوک یې ونکی نو دا داینده لپاره ډیر تاوان و زموږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثر نسل نه وسنس درېدلې نه.
دا ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وایي ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لروز مونږ همکار پای در توړان کې خو د غینه مخ کې لند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر اکسپاڼې خپور شوی و، ویلي ډېری خبریالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېری افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیه له حکومت څخه هم واړی چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوری نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور یې بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډول شوي دي. دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسئولیت زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کمومره نږدې 10 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواک سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ ل ډېر جدي حالت سره لاسوګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لارل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی وایان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیله کې د چاودنې لامل په هغه حمله کې د لاس لارلو نه ځان رد کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د پوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوز ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار ته روسیه د تیرې شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي، او لږ تر لږه 14 ملکی وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وستلې دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړی دي، خو وروسته لدې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بی دلیل یرغل وکړ، تر دې د مزرګونه اوکراینیان د روسیې په حمله کې مړه او ټپیان شوی دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه، او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 125 هیوادونه پکې شامل دي، او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون لکبل وخت نا وخت افغانستان سیندی حوزه د خلکو د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي او رستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر پنځو سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غراز طبي پیشو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو ترازو ورستوي وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زاد صاحب، که اوڅه ځای ته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مسم سي आवाज مو ډیر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو دا هغه قد لکه څنګه مخکې ما یادوري وشول، طبعا مالی تاثیرات د وچکالی و د شدید بارانونو دا منفی تاثیرات په جامعه باندې شته. خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تیر حکومتونو هم جمهوری نظام کې هم صنعت دې موضوع ته فکر
شوبل. بیا تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمی بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وا داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغه مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغه مخه ونیسو او له هغه سره مبارزه وکړو. مثلا کچیر په افغانستان کې ځنګلونه وسطل شي، ثبت وسطل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه کچیر په هیواد کې شنې ساحې زیات کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بل د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې مونږ تل پېستد نه شو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیواله کلین دی لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیه شي، ځکه دا نړیواله کلین یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې مونږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نه شو نیولی، دا سینه شونی ولای چې غزونه کلا چې هوا ته پورته کیږي د پوله نلري، بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لیسمه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ د لیز مکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنه سهمه هم په هغه کاچ سره نه دي تر څو چې د مشکلې سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلې په اړه نه دی کنټرول شوی، هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د خاص د بیر نه دی ورشي. خو هیله مو دا ده چې افغانستان کې اوس وخت شو سهوته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوي وکړ شي. کچره په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن يم چې مونږ به د وچکلۍ سره یو شدید مبارزه کړې وي، او د هیواد په کچه مو وچکلۍ یو څه اندازه رخکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخنیول شو او یې مبارزه کول شو د غستای مون ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوي وي، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبر خدا دا چې موږ تاسې تقریبا د 15 کال په جنگ کې روانې سو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمونږ په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشتواله په ټوله غلری سیمو کې چې مثلا هلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادواري وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی دا غیر دو مطالعاتو نه هم تر اوسه پوری صورت نه دی نیولی په اساسي شکل باندې. یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته دغه شوي دي. اوس هم سرې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي، لکه موږ کوټې مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنه وو، نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیرا غازاتو یا فضا ته ځي، د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کېږي، بخره باعث دې کېږي چې وچکالی ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې خیل اشاره موجود دي، موږ منابع لرو، دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هیواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعونه زمونږ غونډې لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د د فرار څخه نیوي وکړو چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چمنو موضوع روانه ده زیاتره زموږ کې دا وړه چې دینونو جوړې فیصله دا ټول مثبت تاثیرات لوی بنتونه به جوړ شي کارونه به تويستر شي چې تر څو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې په دوه حالات کې سره ویني یو باران ډیر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جادونه کورونه او کلی دا د منځوي چې خمیساري د بغلان پیښه وه چې که چیرته موږ په داسې نقطو کې وکولای شو چې دینونه جوړ کړو نو دوه هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کیږي او په څنګ دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولای شو چې ذخیره کړو په انده کې هغه وچو سیمو چې مثلا وبن لري او یا په دغو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د تسنیکي دغو مخکلا عمل سره مخامخ کیږي
بل ملک صاحب بیا هم تاسو ته راځو مننه ژوندۍ اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی احمدی صاحب بحث ته شرغلس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخې کې لانجی وي
مننه ډیر تشکر اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چ هغه ماماغه دی هغه د مساشفق تریټی چې یا تفاهم نامه ورته ولکې کې توافق نامه ورته ولکې کې چې هغه په 1903 کال کې شوی او خو هغه هم بازي په مجموع کې دغه دی یو لېجټیمټي یو مشروع تریټی د لپاره فکر کوم بازي شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکوزټس هغه یو څان دازي پوری په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه تریټي هم دی سوال لاندې نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره موږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نلرو یو پېستل سند نلرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1902 کال کې د پاکستان سره شو خو چې هغه هم په تاسو سره سرحدي اوبو کې ډیر زیات مدد دې برنی نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې د غمسای کنټرول لري هغه ته ترانسپورت او واټر منیجمنت انټیټی د دوی لري چې د هغه عملاً مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملاً مونږ ام سایګان ته څومره وب زمونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغه کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو سند از د ډیر او ډیر د شل کالونو هم دا کوم غورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب وبره نه فلرو او د غم سایګان ته ځي نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واخښن څومره رنافو بلرو په سیزنل فلو شو ورته ولکې په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي دغه راس په دې کې اکولوجستان وي په دې کې اکونومستان وي په دې کې هایډرولوجستان وي په دې کې انوایرنمنټلستان چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی اخی نه پات مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو استلاده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي اوبو کومګه د سی یو منظمه دی اوبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو نو دی اوبو په دغه د همسایګان فکر نکوم چې موږ ته به دوی موږ سره مشکل ولري ځکه دا وین وین سچویشن ده دا ټولو په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو کچرت دا اوبو موږ سلو کو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی ډاون سټریم کې څوک دی او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکې چې دی خبره ته ما اشاره وکړه مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی هغه فائدہ څومره ده نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلان ډلن دیو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی باران سے ویل کیږي ایران هغه وبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 25% اوبو زمون له هواد څخه نورو ځایونو ته غونډیانو ته روان دي د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري مونږ کولای شو چې خپل بندونو باندې خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنی کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي په دې حالت کې موږ اړ کیږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې جنا استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یوه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوی څومره چې موږ اړتیا لرو ځکه کچېره د امو سیند تاسو ګورئ په دغه سټین باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی اوبو څخه استفاده تر کېږي بلکې منظم سیستم د ابیارۍ التنه دی رسېدلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبو په منظم ډول دلته ورسي
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کوم کې مثبت تاثیر دی کوم وخت چې مثلا واوري وریږي واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واورمن شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخره زیات زمکه دمنځ وړي په څنګه دي کې دغه سندونم چې دي غیر منظم شکل باندې دي په غزين کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي ترڅو د زمکو د زراعتي زمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي دغه تحکیم کاریګان زمنګ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته لري نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو زمونږ د وګړو خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان رسیږي ګټه نشته نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطح باندې چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو هم ځمکې زراعتي کېږي هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي
ډیر مننه ژوند دی اوسه شغله احمدی تاسو تر ازو افغانستان چې گاونډو یو هیوادونه ته دومره لوی پیمانه باندې اوبه ورکوي په بدل کې څه تر لاسه کوي تاسو په نظر هغه څه چې تر لاسه کوي آیا ارزښت یې هغه مردي
ګران
اوریدونکو
تاسو
ته احمدی صاحب په आवाज ماوري مایکروفون مو بند دی سید ولی باران دغه پښتنه به تاسو نه وکم افغانستان چې گاونډي هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه تر لاسه کوي د گاونډي هیوادونو نه
په حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو مونږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی مونږ ته یو سره کړی او اول خدا چې د وبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترسو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لږه وبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترسو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم یمون نه او به د خپل ضرورت د حد نزدېږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیانو سره ته او به وار کړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو او به دوی ته وار کړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو سره راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د او به په بدل کې مونږ ته یو سره راکړي په ځینې غونډه هیوادونو کې آلته او به داس او به دوی نه لري چې خاص وړ دي دا او به یو ځل دوی تصفیه کوي یا د ښه لپاره ترنه استفاده کوي هغه چې د دوی او به د تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته مونږ هم کله چې خپل او به ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دي پاکي هم دي دا او به دوی ته ورکو او دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې او دا یو خاص خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو یې راکړوا کې صورت وي
ژوند دی اوسه ملک زاسې بروسلی پښتون ستاسو نه کوم پلانډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شیاتو ته موږ نظر واچو په خو به مثلا خلکو د سطحي وجود ویلو چې موږ دغونه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطراف کې هم څنګه ورشي څنګه دي چې او دا د استفاده کې په زیاتره هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې ته د شبکې په جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره دا غوونه استفاده کوي د سیم کوونه په شرایطو کې ډېره کم استفاده کوي هغه په ډېر لور پروتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تب لیدلم په ما کې لوی سیمو کې چې هلته غرني سي اولته نو استر کې په څنګ به ضرورت نشته پاکي وګ د غرون روان هلته د دې یو دوه سیندونو لوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته یې موږ اندازې استفاده کوي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالې سیمو کې څنګه دي او بل خصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي امیر ساده نو په شبکو په ذریعہ په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمه ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمي کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې نه
ډېره مننه
نظر واچو په سر کې
bale wala malik zai sahab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de nur khabarun ke atman taw sa tabia zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mul azadi radio wawrid da bahas mil mana wa da sarhadi ubo da tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubo aw hydrauliki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da garz da ubo rasawul mutakhassis engineer sardar wali malik zai